السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشره غلاست. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید سوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. او د اسرایلو جنګي الوتکو تیره ورځ په غزه تړنګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. بشپړه خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید سوه. د دې شرکت ویاند حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت 208 میلیون ډالر دی او د دغه موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالره اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر ننني لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځو د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوې. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لویه لار تګ راتګ کولای سي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو تیره ورځ په غزه تړنګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وسول چې له غزې څو راکټونه وتوغول سول. د اسرایلو پوځ نن په یو ټویټ کې ویلي چې وروسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د سختریزو پر هدفونو هوایي بریدونه وسول چې وسلوالو له غزې تړنګې څخه دوه راکټونه وتوغول. په ټویټ کې زیاته سوي چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدیترانې په سمندر کې ولګېدل. د غزې تړانګه د فلسطیني ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلو پوځ ویلي چې په ځوابي ډزو کې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یوه پوځي اډه په نښه کړې دي. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو درو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسیې چې شاوخوا 30 زره سرتیري یې اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، له امریکا او ناټو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناټو اوکراین او نورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنکړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایدن ادارې او ناټو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نسي کولای چې له دې تړون سره د بل هیواد د یو ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګیدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړه کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د ډسمبر په 10مه ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی دی او له ځپل شویو خلکو سره یې د فدرالي مرستو امر کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شر اغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرش کال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 10مه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی و او ویلي و چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وژدي او له خوارځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن یې دویمه ورځ ده، 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ